بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ شنبه د 1400 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې 14مه د 1443 هجري قمري کال د ربیع ثانی 28مه او د 2018 میلادي کال د دسمبر 14مه نیټه ده. په دې اوسط خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې له نړیوالې اټومي موافقې وتلو وروسته د امریکا په منځوي کې دا د انټونی بلینکن د اعتراف په حق لده. بیا هم د طالبانو لخوا په د افغانستان د شیعیانو د حقوقو په اړه د کمیشن د جوړولو په باب ښاغلي عجیس محمد امین فروتن سره شوي مرکه دراورو. بیا هم د ایران او افغانستان د نننیو مدواتو ته یوه ازغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د ایران د بریالیتوبونو کې د رهبرۍ د ستر مقام د ځایګي په باب د لړۍ نننۍ برخه دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. وسار کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران اسلامي جمهوریت د انساني موضوع په خاطر د درستو بهرانيانو د واکسینیشن چارې هم پیل کړې وي. پاکستان د افغانستان د حالاتو په باب د اسلامي ملګرتیا موسسې د بیړنې غونډې کوربه کیږي. حامد کرزي وویل نړیواله ټولنه دې د افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. او په یمن کې د امریکا بل پرمختللي جاسوسي ډرون الوتکه هم نسکور کړه. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له وی وړې شان د مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن له کورونای بحران سره د مقابلې د ملي کمیټې په غونډه کې وویل اسلام ایران له همغه پیله انساني مسلو ته د پام په خاطر د درستو بهرنیانو واکسینیشن پیل کړی او په جدیت سره به ورته دوام ورکړي. ډاکټر ابراهیم رئیسی د غراز ویل ځینې اروپایي هیوادونه اوس د دغه کار په فکر کې شوي دي. هغه هم داراست ټینګار وکړ د کورونا له نوي څپې د خوندي پاتې کېدا یوازینۍ لاره د روغتیایي پروتوکولونو رعایتول، مخه نیولل او جدي څارنه ده. هغه په دې خبرې په ټینګار سره چې باید په هیواد کې د واکسن کمښت وجود ونه لري وویل د داخلي واکسن د تولید زیاتېده او د وارداتي واکسنونو تامینداته په پام سره لازم اټکلونه ترسره کیږي، څو حتی د واکسنو د دریم ډوز په پیشکاری کولو سره په دې زمینه کې په هیواد کې هیڅ کمښت موجود نشي. د اسلام ایران د پوځ د مرستیال غږ ملوونکي امیر البحر حبیب الله سیاری په اطلس سمندر کې د پوځ د سمندري ځواک د اقتدار نندارې ته د وړاندې کوون کې شتون په باب وویل په 2013 کال کې مو د درستو قواوو ستر قومندان ته په اطلس سمندر کې د شتون وړاندیز وکړ چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی هم دغه وړاندیز تصویب کړ. د ایران د پوځ مرستیال غږ ملوونکي د روسیې سن پیټرزبرګ بندر ته په سفر کې د سمندري ځواک تاریخي اقدام ته په اشاره سره وویل په روان لمریز کال کې د مکران او سهان ځایي سترو بیړیو په شمول د بیړیو 15 ډلې په یو 140 ورځني سفر کې سن پیټرزبرګ بندر ته سفر وکړ او په دغې لارې کې د هند سمندر له شمالي او جنوبي لارې دغ راز د اطلس سمندر له جنوبي او شمالي لارې تیره او د فنلند خلیج ته ولېږدول شوه. امیر البحر سیاری دغه راز روخانه کړی د بیړیو دغه ډلې کابو 5000 کیلومتر سمندري فاصله لدې پرته چې په کوم بندر کې ډیر شي کچ کړه. هغه ویل د دنیا په هر یو ځای کې د جنگي بیړیو شتون د هغه هیواد د اقتدار او توانمنیو خودنه کوي. د اټمی موافقه لوري د بشپړ اجرا لپاره درسته هڅې وکړوي. مهر خبری ایجنسی راپور ورکړ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجارک د ایران او څلور جمعې یو ډلې ترمنځ د جامع نړیوالې اټمی موافقه د خبرو اترو لا پای ورسته د دې غوښتنه کړې چې درسته لوري د نړیوالې اټمی موافقه د بیرته اجرا لپاره خپلې درسته هڅې دوه چند کړي. هغه په ویانا کې د خبرو اترو په باب له خبر اعلانو سره په خپلې ناستې کې وویل د جامع نړیوالې اټمی موافقه په باب د موږ دریض بدل شوی نه دی او له درسته لورو غواړو د دغه نړیوالې موافقه د بیرته اجرا لپاره دی خپل ټوله حل ځلې دوه چنده زیاتې کړي. لدې مخکې د اروپا اتحادیې د بهرني سیاست کمیشن د مشر مرستیال انریکا مورا پرون د جامع نړیوالې اټمی موافقې له غونډې وروسته ویلي وو مرکچی پلاوی به د راتلونکي اونۍ په چهارشنبه او پنجشنبه ورځو بیرته ویانا ته د خبرو اترو د دوام لپاره راوګرځي څو په خپلو پلازمینو کې لا سلام مشورو وروسته خبرو اترو ته دوام ورکړي. په ایران کې کورونا منحوس ویروس نور 50 کسان قربانی کړل. زموږ خبریال راپور ورکړ د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل په تیر شوه ورځ کې د کورونای ویروس له امله د 50 نورو کسانو په مړینې سره تر دې دمه په درست ایران کې د کورونای قربانیانو شمیر 1,15,000 124 تنو ته زیات شو. په راپور کې ویل شوي په 13,14 ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په کرونا ویروس نور 2,155 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی سره په درست ایران کې تر دې دمه په کرونا ویروس د ککړو کسانو شمیر هم 6,101,350 تنو ته زیات شوی. دغه راز تر دې دمه په درست ایران کې په درملنې پسې 5,09,16,200 تنه ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. پاکستان به د ستمبر په 19 نیټه د افغانستان د وروستیو بدلونونو په 44 سره د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو د بیړنۍ غونډې کوربه وي او دغه غونډه به په اسلام آباد کې ترسره شي. د پاکستان خارجه وزیر محمود شاه محمود قریشی نن په لاهور کې په خبري ناستې کې وویل افغانستان د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د اسلامي نړۍ لپاره ډیر مهم دی او موږ ټول باید دغه اسلامي هیواد له ولس سره مرستې ته ودانګو. هغه زیاته کړې د نومبر په 19 نیټه په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګېدا سره د مرستې لپاره د اسلامي نړۍ د هم فکرې او د دغه هیواد تر ټولو وروستیو بدلونونو د ارزونې په موخې سره د پاکستان په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا موسسې غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو دوه ورځنۍ ناسته ترسره کیږي. شاه محمود قریشی د غراز ویل په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د لوړپوړو چارواکو شتون او د سیمې د مهمو لوبغاړو ترمنځ اغیز شیندونکي مشورې له افغانستان سره د مرستې لاره هوارولی شي. هندوستان او پاکستان موافقه کړي څو د افغانستان ته د درملو او غنمو یوه 50,000 ټنیزه جوپه منتقله شي. دا هم ویل شوي چې د هند دغه مرستې به د افغانانو په ټرکونو کې افغانستان ته لیږدول کیږي. په راپور کې ویل شوي هندوستان دوه میاشتې مخکې د درملو غنمو په ځینو نورو شیانو مشتمله 50,000 ټنیزه یوه جوپه له افغانستان سره د مرستو لپاره وړاندیز کړي او د پاکستان لخوا له لومړنیو شرطونو او موافقې سره مخ شوې ده. پاکستان د نومبر په 28 نیټه په یوې اعلامیه کې ویلي وو افغانستان ته د انسان دوستۍ د مرستو د لیږد لپاره د دغه هیواد له ترانزیټي وسایلو څخه د استفادې په شرط د واګه سیکټر له لارې ملګرتیا کوي. له دې مخکې ملګرو ملتو په افغانستان کې د لوږې د بحران په باب خبرداری هم ورکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت هم په وروستیو میاشتو کې افغانستان ته د انسان دوستۍ څو سترې جوپې لیږدولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی لا بی بی سی سره په خبرو کې طالبان خپل ورونه ګڼلی او ویلي دي نړیواله ټولنه دې د خپل هیواد جوړولو او رغولو لپاره له افغانانو سره مرسته وکړي. حامد کرزی هم دا راز ویلي د افغانستان له نوو واکولانو سره ښې لیدنې کړي دي او هیواد په وړاندې د مسلو په باب ورسره یې هم بحثونه کړي دي. کرزی ویلي د افغانستان ولسمشر جو بایډن ته د هغه پیغام دا دی چې را د شي او لا طالبانو حکومت سره د کار وکړي او نړیواله ټولنه هم باید مرسته وکړي څو افغانان خپل هیواد ورغوي او هغه زخمونه چې د درستو لخوا ورته رسیدلي دي ملهم پرې کېږدي. په افغانستان کې د طالبانو موقته حکومت د پوځ لوی درستیز قاري فصیح الدین نن په یو لړ څرګندونو کې ویلي هغه کسان چې په پخواني پوځ کې زده کړې کړي او البته چې په فساد کې کړنې وي د طالبانو تر امر لاندې او د افغانستان د نوي حکومت نوي پوځ په ځواک کې به وګمارل شي. له بهرنیو هیوادونو څخه د افغانانو له لورې د افغانانو ته رالیږل شوې مرستې د افغانستان په غزنی کې اړمنو کورنیو ته ورسېدې. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال راپور په ګډه سره اورو.
له بهرنیو هیوادونو څخه د افغانانو له لورې رالیږل شوې مرستې غزنی کې اړمنو کورنیو ته ورسېدې. دا مرستې د ایچ بی ټي او ای ایل ډی سي خیریه بنسټونو لخوا پر 113 بېوزلو کورنیو وویشل شوې. د یاد خیریه بنسټ یو تندرزه کارانو مسول وایي چې د یاد بنسټونو اساسي موخه د هیواد په ټولو ولایتونو کې د یتیمو ماشومانو لاسنیوی او هغوی ته د زده کړې زمینه برابرول او تر څنګ یې له بېوزلو کسانو سره مرستې ترسره کول دي.
مواد غذایی یا د خوراکي توکو کوم پیکجونه چې موږ راوړي دي دا موږ د ایچ بی ټي او همدارنګه د ای ایل ډی سي خیریه بنسټونو لخوا نه کیږي او تقریبا 113 کورنیو ته موږ دغه مواد راوړي چې په دغه پیکجونو کې بوره چای غوړ وړل دي او همدارنګه د دغه پیکجونو پیسې موږ د هغو افغانانو چې په خارج کې اوسیږي د هغوی کومکونه مرستې او خیراتونه همکاریان موږ سره کوي او دغه مرستې یا ډونیشن یا چندې موږ راغونډو او بیا راوړو دلته افغانستان ته. افغانستان کې په یتیمو بېوزلو مسکینو خلکو باندې زموږ دغه خیریه بنسټ چې دی دا د یتیمو یا همدارنګه د غریبو یتیمو مسکینو یتیمانو لاسنیوی کوي په تعلیمي بخش کې. موږ دغه یتیم ماشومان داخلو په مختلف شخصي او دولتي مکاتبو کې شاملو د دوی فیسونه د دوی قرطاسیا د دوی ترانسپورت د دوی یونیفارم په دې باندې موږ مصرف کوو.
له یادو مرستو څخه برخمن اړمن کسان خوښ دي او وایي چې په کور کې د خوړو څه نه درلودل. عبدالله او شاولی یاد مرستې ترلاسه کړې او وایي د غزنی په ګډون د افغانستان په ځینو نور ولایتونو کې هم مختلف خیریه بنسټونه په تازګۍ سره له بېوزلو او جګړه ځپلو کسانو سره د مرستو لړۍ روانه ښکاري. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
او د یمن د پوځ ویندوی یحیی سری نن سهار وختي په لور څرګندونو کې ویل دغه هیواد پوځ د امریکا یو بل سکین ایګل ډوله بې پیلوټه جاسوسي الوتکه هم چې د مارب ولایت په الجوبا سیمه فضا کې جاسوسي کوله نسکور کړه. دا اومه جاسوسي الوتکه د امریکا چې د یمن پوځ نسکوروي. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غا عزت من اوریدن کو سملا نڑے والے ٹیمی موافقی وتل رستا دا امریکہ پ منزوی کیدا دا انتونی بلنکن دے اعتراف پ حق لدا. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن بیګا په یو څرګندونو کې ویلي امریکا له جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه د وټلو په دلیل په نړیوالې ټولنې کې منځوي شوی. هغه چې په یو خبر کانفرنس کې خبرې کولې ویل د ټولو په ګټه ده چې د ایران د اټومي دوسیا د ډیپلوماسۍ لارې حل شي. له جامع نړیوالې اټومي موافقې وټلو ورسته د واشنگټن په منځوي کې د امریکا د خارجه وزیر اعتراف په حقیقت کې په هغه واقعیت او حقیقت اعتراف دی چې د امریکا مخکینی حکومت یعنی د ډونالد ټرمپ کرغړن حکومت تل ورڅخه انکار کاوه. د امریکا په خوانی کرغړن ولسمشر ټرمپ تل جامعه نړیواله اټمی موافقه د واشنگتن لپاره یو تر ټولو بده موافقه بلله او بالاخره د 2013 کال د مئی په اتمه نیټه یې له نړیوالو مخالفتونو سره سره د نړیوالې اټمی موافقې د مادو په اساس په خپلو ژمنو عمل کول او د ملګرو ملتو د شورا د 22 پریکړه لیک پریښوده. د ټرمپ حکومت د خپلو غیر قانوني غوښتنو ته د ایران د مجبورولو لپاره د تهران په ضد د زیاتره دباو د سیاست په چوکاټ کې تر ټولو بې مخنی بندیزونه اجرا کړل او د جامع نړیوالې اټمی موافقې د ساتلو لپاره له هر ډول پلان سره مخالفت وکړ. د ټرمپ خوا د ایران د سوله ییز اټمی پروګرام د درولو او د ایران د سیمه ییزو سیاستونو او توغندوی توانمنیو په زمینه کې د لا سختو محدودیتونو د اعمالولو په شمول د امریکا د خوښي 12 شرطونو ته د ایران تسلیمول وو. په تیرو درو کلونو کې د ټرمپ د حکومت له غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو دوام سره سره البته د ټرمپ د حکومت د خوښي مخو ته د رسیدا په زمینه کې د امریکا لپاره هیڅ بریا نه درلوده. ایران له پراخو بندیزونو سره د مقابلې په مخې سره د داخلي توانمنیو په لوړولو سره د زیاتره مقاومت د سیاست په غوره کولو د دغو بندیزونو د ناکامولو لپاره مختلفو رودو او طریقو ته مخه کړه. سره له دې چې له نړیوالې اټمی موافقې څخه د امریکا وتل د 5+1 ډلې د نورو غړو له سختو نیوکو سره چې له دغې نړیوالې موافقې د امریکا له وتلو وروسته دغه ډله په 1+4 ډلې بدله شوه روبرو شو. حتی د واشنگتن اروپایي متحدانو هم د ایران او جامع نړیوالې اټمی موافقې په زمینه کې له امریکا سره له ملګرتیا ډډه وکړه او په نهایت کې واشنگتن له ایران سره د چلند په مقابلې کې د نړۍ په ساویه له زیاتېدونکي انزوا سره مخامخ شوه او د ایران په باب هیڅ سپیره مخه ترلاسه نه کړی شوه. په هر حال همدغه موضوع د ساړه جنگ له پړاو په وروسته دوران کې د امریکا د بهرني سیاست په تاریخ کې د یوې تر ټولو سترې ناکامې سبب شوه. یو مهمه موضوع دا سره لدی چې د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن د حکومت چارواکو په کراتو د ټرمپ د حکومت د زیاتره دباو د سیاست په ناکامۍ ټینګار کړي خو همغه شان د جامع نړیوالې اټمی موافقې په باب د واشنگتن شرایطو او غوښتنو د منلو په خاطر د تهران د اړب اصلو لپاره دغه ماته خوړلې سیاست ته دوام ورکوي. د جو بایدن حکومت دیتا لا اشاره پرته چې د جامع نړیوالې اټمی موافقې په وړاندې کوم یو حکومت او هیواد د ژمنو خلاف ورزي کړې ده او ورڅخه وتلې جامع نړیوالې اټمی موافقې ته د امریکا بیرته ستنېدای د تهران له اقدام سره مشروطه کړې ده. د امریکا خارجه وزیر انټونو بلینکن په شمول دغه هیواد لوړ رده چرواکو د ایران او څلور جمعي او ډلې ترمنځ د ویانا خبرو اترو د دوام پړاو د ترسره کېده په بهیر کې او له دې وروسته د هغو ژمنو په وړاندې چې باید جامع نړیوالې اټمی موافقې ته د بیرته ستنېدا لپاره یې پوره کړي د واشنگتن له مسؤلیت منلو څخه په ډډه کولو سره غونډس کا د ایران و مځکې ته گزار کړي خو هیڅ په لاس ورنشي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو اوس هم د طالبانو لخوا د افغانستان د شیعیانو د حقوقو په باب د کمیشن د جوړولو په اړه لا خغلی اجیس محمد امین فروتن سره شوی مرکز تاسو خدمت وړاندې کو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجیس و د طالبانو یو مقام قاری حافظ ذاکر الله په تیر ورځو کې ویل چې د طالبانو د مشرانو په امر د شیعیانو د حقوقو د سیړلو کمیسیون جوړ شوی او په افغانستان کې د شیعیانو د خاري حقوقو او سیاسي موقعیت په اړه فیصله کوي. دوی ویل چې ډیر زر بعد دغه کمیسیون چې دی به په خپل مشر وی جوړه او د فعالیت سرنګواله معلوم شي. د افغانستان شیعه ټولنې دغه اقدام هرکلی کړی او هیله مند دي چې په اساسي قانون کې چې کوم حقوق او مقام هغوی ته حاصل دی هغه پر ځای پاتې او هغوی خپل حقوقو ته ورسیږي. تاسو چې د افغانستان په حالاتو له نږدې نظر لرې او معلومه ده درته چې طالبان له داخله او بهره د یو پراخ بنسټه او واقعي پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د ټولو پرګنو د حقوقو د ورکولو په شان غوښتنو سره مخامخ دي. تاسو د طالبانو دغه اقدام ته په کومه سترګه ګورئ او دا د طالبانو له داخلي او بهرني مشروعیت او رسمیت پیژندلو سره دغه شان اقدامات څومره مرسته کولای شي؟ مهرباني.
زما په فکر باندې اساسا مسأله چې ده هلته مشکله ده چې هلته صداقت او رښتینوالی نه وي. کچیری په واقعا دوی دیتا متعهد وی چې مونږ شیعه ورونو ته د شیعه مذهب پیروانو ته حق ورکو، یا په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه عادلانه حکومت په جوړولو په فکر کې یو، نو طبیعي ده چې دې ته باید دوی آمادګي ولري، او دغه آمادګي بالقوه باید دوی په وجود کې ولیدلی شي. متاسفانه چې دغه څه چې روان دي، د څه چې کېږي، دا په یوه تیاره کېږي، په یوه تیاره کې ترسره کېږي، روښانه او شفافه نه دي. د شفافیت او د روښانتیا لپاره په کار دا ده چې باید یوه د مشروعیت منبع موجوده وي. که هر څه کوي، دا چې د دوی تصمیم نیسي چې شیعیانو ته به موږ حق ورکوو یا به نه ورکوو، دا باید د خلکو د رای په رڼا کې په نظر کې ونیولی شي. متاسفانه چې اوس یو چاته چې یو میکروفون په لاس ورغلی دی، یا یوه چاره هم په لاس ورغلی ده، هغه امرونهی کوي. دغه مشروعیت معنا دا نه ده چې یو څوک د خپل ځان باندې خپل هغه وکړي د امرونهی وکړي، بلکې د مشروعیت معنا دا ده چې هغه باید نورو ته هم په حق قائل شي. متاسفانه چې طالبان چې هر څه کوي، که دغه شیعیانو ته حقوق ورکوي او که دغه بعضې نورو فرمانونه صادروي، مثلا د حق د ښځو ته د حقوقو په خاطر باندې یو فرمان دوی د ملا هیبت الله د ادرس صادر کړی دی، دا هغه وخت کېږي دا عملي جنبه پیدا کولی شي چې هغه مشروعیت ولري. متاسفانه تر اوسه پورې دغه مشروعیت هغه به دوی پکې نه لیدلی کېږي.
اجی صاحب، طالبان ادعا کوي چې حکومت یې پراخ بنسټه دی، حال دا چې نړیوال او حتی په داخل کې د افغانستان چې کوم خلق دي، د هغې نه داسې غږ راپورته کیږي چې دغه حکومت چې کوم دی په واقعي معنا پراخ بنسټه نه دی. تاسو څه فکر کوئ، دا پراخ بنسټه والی د کوم ځای نه سرچینه اخلي؟ دا به څوک تعریفوي؟ او که داسې یو حکومت جوړ شي، نو آیا نړیوال مشروعیت به ترلاسه کړي او کنه؟ مهرباني.
زما په فکر د پراخ بنسټه مفهوم دا ګونګ دی. هر څوک هر څه پراخ بنسټه وایي. یو څوک وایي چې پراخ بنسټه معنی دا ده چې موږ ټول قومونه، ټول نژادونه او ټول مذاهب په یوه اداره او سرنوشت کې شامل کو. دا پراخ بنسټه نه دی، بلکې دغه قومونه او د نژادونه او د مذاهب کې شاملېږي، دا باید هغه وخت پراخ بنسټه وي چې هغه اهلیت ولري، یعنی د کار اهلیت پکې وي. زما په فکر باندې د پراخ بنسټه نه مقصد مساوات نه دی، بلکې د پراخ بنسټه نه مساوات باید په دغه د مساوات پدیده باید په عدالت ولاړه وي. کله چې یو څوک کار اهل د کار ته وسپارلی شي، مثلا په یو څوک دی په یو قوم دی، لیکن د هغوی په ذهن کې، د هغوی په عقیده کې دغه د بل چا د مخالف حقوق په نظر کې نیول شوي دي، دا که هر څنګه وي دا پراخ بنسټه دی. لیکن که پراخ بنسټه دی د ازبک، ترکمن، د تاجک او د پښتون تر نامه لاندې وي، نو دا په قیمي لحاظ باندې چې دا ټول قومونه یو ځای شي، هم که مثلا د یو قوم نه په مساوي ډول یو داسې حکومت جوړ شي چې پنځو کسان یا لس کسان د هر قوم نه راشي، او دې ته موږ پراخ بنسټه ووایو، دا قطعا پراخ بنسټه نه دی، بلکې دا کېدای شي په مساوات باندې ولاړ وي. بلکې پراخ بنسټه هغه وخت جوړیږي چې دغه اهلیت د حکومت داری، چې دغه کار چې دی، دغه د سرنوشت مسئله چې ده، دغه دې باندې باید فکر وشي، او دې ته باید د حل لارې لپاره یو داسې اداره وي چې د حل لارې ولټوي او لارې پیدا کړی شي، هغه وخت پراخ بنسټه بلرۍ کېږي.
ډېره مننه جی صاحب، ډېره مننه،
تشکر، سلامت اوسې.
روت سپانو ته کتنه.
ډیرو ګرانو مینوالو، ښه چارې ورسپان ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زالی اسخراب دی له خپل همکار
فاطمې سره.
ساسو درانه حضور ته حاضر سویو. لومړی د ایران او بیا نورو ورسپان ته یو ځغلنده کتنه کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، دا هم جمهوری اسلامي ورځپاڼه ده. د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورځپاڼه د ایلام ولایت د درې زره شهیدانو د کنګورې له چاروارو سره په کتنه کې د رهبرۍ د ستر مقام ویناو ته انعکاس ورکړی چې فرمایلی دی د شهیدانو د درنښت هدف د هغو د پیغام اورېدل دی. ورځپاڼه په دې اړه لیکي چې حضرت آیت الله خامنه‌ای په 1915 مارس کال کې په ایران ایلام کې د صدام له لورې د فوټبال په لوبو هوایي برید ته په اشاره سره وفرمایل چې صدام به دغه ټول جنایتونه د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ ترسره کول. هغه له لیکوالانو او هنري فعالانو څخه غوښتنه وکړه چې د صدام له جنایتونو د بشري حقوقو د مدعیانو د ملاتړ حقیقت نړۍ ته ورسوي تر څو د بشري حقوقو د دروغجن ملاتړي رسوا شي. هغوی د ایلام د ولسونو زړورتیا ته په اشاره سره وویل په داسې حال کې چې دښمن هوایی بریدونه کاوه خو د ایلام خلکو خپل کورونه پرې نرخودل. جنگ د دغو ولسونو د استعداد مخنیوی ونه کړ. د همدغو بریدونو په منظومان کې د شهید رضایی نژاد په څیر وتلی ځوانان وروزل شو. کله چې دښمن ولیده دغه شهید د خپل هیواد د پرمختګ لپاره یوه سرمایه ده، نو هغه یې د خپلو اولادونو په مخ کې په شهادت ورساوه. حضرت آیت الله خامنه ای شهیدان د نړۍ د جګړو له قربانیانو بیل وباله او زیاته یې کړه شهید د خدای په لاره کې د خپل هیواد نه پرته د اخلاقي، عقیدوي، دینی او فرهنګي له حدودو څخه هم دفاع کوي. د ویانا د خبرو اترو لومړی پړاو له کومې نتیجې پرته ختم شو. ملګرو ملتو په یوه راپور کې د موسل په زندان کې د داعش د ترهګرې ډلګۍ په وسیله د زرو شیعیانو د بوژنوونکې پانسۍ خبر ورکړی دی. د بشري حقوقو شپېته ډلو له ملګرو ملتو وغوښتل په یمن کې د عربستان د جنګي جنایتونو په اړه تحقیق وکړي. د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باقری کني وویل په هغو دوو سندونو سربیره چې په تېره چهارشنبې ورځ په اټومي تړون کې مقابلو لورو ته ورکړل شول، دریم سند هم شته چې تر اوسه نه دی وړاندې کړای شوی.
ګران اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای ټینګار کړی دی مسؤولانو او خلکو ته د شهیدانو پیغام اتحاد او د زیات مسؤلیت احساس دی. د ایران د سپاهت قدس څانګې مشر سردار قانی امریکا ته په خطاب کې ویلي دي تر څو چې فرصت پاتې دی د ایران د جغرافیې له اطرافو ووځي. د امریکا د کنګرس یو استازی د ویانا مذاکراتو ته په اشاره سره ویلي دي په ایران په دباو اعمالولو پسې وو خو اوس د ایران لخوا تر دباو لاندې یو. اسرائیلي هارتس ورځپاڼه لیکي په ایران د حملې ادعا د اسرائیلو مقاماتو فریبکاري ده. د تهران د جمعې لمانځه خطیب ویلي دي مذاکره کوونکي ټیم د هغه ملت استازی دي چې د خپلو ایډیالو لپاره د وینې تر خپلې وروستي قطرې ولاړ دي. ورځپاڼه په دې اړه لیکي د تهران د جمعې لمانځه خطیب آیت الله حاتمی زیاته کړه ده د ایران لخوا یوه تجربه کاره ډله ویانا ته تللې ده او دغې ډلې هم خپل دریځونه ښه په ډاګه بیان کړل او هم یې په خوله او په عمل کې خپل امریکایي ضد دریځونه څرګند کړل.
د یمن د انصار الله غورځنګ مشر عبدالمالک الحوثی وویل د دغه هیواد ملت له سختیانو، مشکلاتو، بایکاټ او سختو اقتصادي شرایطو سره هم هغه راز خپل ژوند ته دوام ورکوي. ورسمانه په دې ارتباط په یو لنډ راپور کې لیکي د یمن د انصار الله غورزنګ مشر عبدالملک الحوسی په ډاګه کړه چې هغه غونډې او کتنې چې د یمن د خلکو ترمنځ ترسره کیږي د یمن د ملت د موافقې ملګرتیا او ورورګلوۍ حقیقي انزور نندارې ته وړاندې کوي. هغه په دغه خبرې سره چې د یمن په البیزا ولایت کې د ثبات د امنیت ټولنیزې سولې او د ملګرتیا د پیاوړي کولو لپاره فرصت برابر شوی وویل دښمنان د یمن په خلکو کې د اختلاف او فتنې په رامنځته کولو سره په دغه هیواد باندې د سلطې هڅه کوي. عبدالملک الحوسی ډاګینه کړه د یمن دښمنانو هڅه وکړه په هیواد کې د ژوند نښې نښانې په وژلو قحطۍ بایکاټ او نرم جنګ سره له منځه یوسي چې ځوانان فاسد کړي خو نن سبا له ټولو مشکلاتو سره سره د دښمنانو په وړاندې د مقاومت او د مقابلې پیغام استوو. د عراق شیعه ګوندونو له مقتدا سره تر سره په کتنې کې د حکومت د دریو قواوو د مشرانو د څنګ ته کولو لپاره موافقه وکړه.
ایزانو سم یو شمیر نړیوالو ورسپانه ته کتنه وکړو. لومړی فورن افیرز ورسپانه. فورن افیرز مجله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ته کتلی او په دې اړه یو مقاله خبر کړی ده چې امریکا او متحد هیوادونه په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په خاطر باید ژر تر ژر لاس په کار سي. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیل سوې چې وایي افغانستان په خپل معاصر تاریخ کې شایي له چټک اقتصادي سقوط سره مخامخ سي. همداراز د خوړو نړیوال سازمان هغه وړاندینې ته هم اشاره شوې چې وایي راتلونکي کال شاید افغانستان نیمایي نفوس یعنی 23 میلیونه افغانان کافي خواړه ونه لري. د مقالې په وینا دولتي کارکوونکو ته له تیرو درو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي او کوچنیان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي او په افغانستان کې ژمی په داسې حال کې رارسېدلی چې دا هیواد د بشري بحران پر څنډه ولاړ دی. د فورن افیرز په مقاله کې وروسته لولو چې دا سمه پریکړه ده چې امریکا او متحدان یې طالبان تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني یا ورسره مالي مرستې ونه کړي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي او له نړیوال تروریزم سره اړیکې پرې نه کړي. خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې بشري وضعیت دومره په چټکۍ سره مخ په خرابېدو روان دي چې تر بندیز لاندې رژیمونه سره د بشري مرستو پر تعریف باید غور وسي او په دې اړه ژر تر ژره پریکړه وسي ځکه د میلیونونو افغانانو بشري وضعیت بیړنۍ حالاتو ته رسیدل دي.
عزیزانو دا هم هندوستان تایمز ورسپانه ده. هندوستان تایمز د ورسپانه د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه لیکنه کړې ده. د ملا هیبت الله خونزاده په فرمان کې راغلی چې ښځه شتمنی نه بلکې آزاده او باعزته ده او هیڅوک نشي کولی چې هغه د بدو په بدل کې واده کړي. هندوستان تایمز لیکي په دغه فرمان کې د ښځو د کار او زده کړو ته د لاسرسي په اړه څه نه دي ویل شوي چې دا موضوعات د ورسپانې په وینا د نړیوالې ټولنې لوی اندېښنې دي. دغه فرمان پرون جمعه د طالبانو د حکومت د ویانا او د اطلاعاتو او د کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد خبر کړ.
ایزانو رسپان تا ده کتنی ده پروگرام وقت پندیزه که پای ترسیجی
خاد او آبادو سی.
د ایران کامیابی او رهبری.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خې چاري عزیزانو، وسم ز فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې تاسو ته د ایران په بریالي توبونو کې د اسلامي انقلاب د ستل لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای رول ترنوان لاندې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، په اوسنی وخت کې د کرونا ساری ناروغي د خبرېدا په پړاو کې د ایران د اسلامي انقلاب دستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای کړچار ته کتنه د پام وړ چاره ده. په تېرو دوو کلونو کې د ایران یو مهمه موضوع د کرونا ساری ناروغي د خبرېدا موضوع او د دغه وایروس له کبله رامنځته شوې ستونزې او پایلې دي. داسې مشکلات چې په سر کې د خلکو ژوند او سلامتیا ته ګواښ او په نورو سویو د درملنې او د روغتیا د نظام لپاره د سختو چیلنجونو په شان موردونه، د اقتصادي او معیشتي مشکلاتو رامنځته کېدل او نفسیاتي او روحي اندېښنې پکې شامل دي. له دغه ښکارا نړیوال کړکېج او ترنګلتیا سره د مقابلې څرنګوالي بېلابېل تدبیرونو ته اړتیا درلودله چې د بېلابېلو هیوادونو چارواکي هر یو له خپلو وړتیاو او شرایطو متناسب له دغه ویروس سره ښکېل شول. د دغه موضوع د رامنځته کېدله لومړی ورځو راهیسې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای له کرونا ویروس سره د مقابلې په ډګر او له دغه ناروغۍ څخه د رامنځته شویو مشکلاتو له حل سره د مرستې لپاره په ډګر کې شتون پیدا کړ او د حکومت په تر ټولو لوړه سویه یې بېلابېل اقدامات تعقیب او عملي کړل. د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای فعالیتونو د کلتور جوړونې او د خلکو د خبرولو اړخونه درلودل او ځینې نور اقدامات نیغ په نیغه یا غیر مستقیم ډول مدیریتي او عملیاتي وو.
په وسنی وخت کې د کورونا وایروس په مسله کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه ای کارچار ته کتنه د پام وړ چاره ده. د تصویری پیغام خپرول د ایران طبي ټولنې ته د روحیې ورکول، د طبي علومو د اکاډمۍ له مشر سره غونډه، له روغتیا وزارت سره د مرستې لپاره د مشرتابه د ستر مقام تر څارنې لاندې د ټولو ارګانونو بسیج کول، د روغتیایي موردونو رعایتول، له مسؤولو ارګانونو سره د ملګرتیا او ګډه کار کولو لپاره خلکو ته بلنه او د مشکلاتو د حل په توګه د خدای تعالی جلاله شانو او معنویت تا پام کول، د دغه مشکلاتو د هواری لپاره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه ای لخوا خبره شوی اقدامات دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د کورونا وایروس د خبرېدا له لومړۍ څخه دوو چورلیزونو ته پام وکړ. هغه حضرت له یوې خوا د روغتیا او د درملنې د چارو د کارپېژاندو له نظر سره ملګرتیا کوله او له بلې خوا یې د هیواد د جوړښتونو ته د دغو ملاحظاتو د رعایتولو سپارښتنه کوله او له بلې خوا یې د داخلي متخصصانو په وسونو باندې د اعتماد د تکیې د مصداق په توګه د داخلي کورونا واکسین جوړول هي اڅول او قدرونه یې کوله. د 1398 هجری لمریز کال په کب میاشت کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود آیت الله خامنه ای په اوکم سره له کورونا وایروس سره په مقابله کې د ایران د وسلوالو ځواکونو د فعالیتونو په پراختیا او دوام سربیره د روغتیا او درملنې د مرکز د جوړېدا حکم ورکړل شو چې درې اصلي دندې تعقیب کړي. لومړی د صحرایي روغتونونو یعنی د فیلډ اسپیټالز په شان د درملنې د مرکزونو جوړول او درملنه او غیره. دوهم په ضروري رودو سره د کورونا وایروس د نورې خپرېدا د مخنیولو لپاره اقدام او دریم د ایران د وسلوالو ځواکونو د برخو او د ارګانونو د دندو او د ماموریتونو ویشل وو. Thank you.
د کرونا وایروس د کړکیچ په اوږدو کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په وینا و کې یو بیا بیا تکرارېدونکې خبره د ایران د درملنې د ټولګې د زحمتونو مننه او قدرونه او د روغتیا د وزارت د چارواکو په فیصلو او سپارښتنو باندې په عمل کولو ټینګار. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود فرمایي ډاکټران، نرسان، نرسې او د درملنې نور پرسونل په حقیقت کې د جهاد فی سبیل الله په حال کې دي. دغه کار چې دوی نن سبا ترسره کوي جهاد فی سبیل الله، یعنی د خدای په لاره کې جهاد کول دي، او دغه چاره ډیر زیات ارزښت لري. زه ضروری ګڼم د ډاکټرانو او د نرسانو د کورنیو مننه وکړم، د دوی د خاوندانو، میرمنو، بچیانو او د دوی د میاندو او پلارانو چې دغه سختیان زغمی، او ځینې ډاکټران او نرسان او نرسانې څو ورځې او پر لپسې شپې ورځې خپلو کورونو ته نه ځي او په روغتونونو کې په کار بوختي. دوی په حقیقت کې شپه او ورځې کار کوي. د دوی کورنۍ دغه کار زغمی، صبر کوي، او زه د ډاکټرانو او د نرسانو د کورنیو ډیره مننه کوم. د کرونا وایروس له خپرېدا سره د مقابلې له اصلي عاملانو او ادارو د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ملاتړ د عملیاتو په دغه ډګر کې د مدیریتي او د درملنې د پرسنل او د ارادې د پیاوړتیا سبب شو.
د ایران د پخوانی حکومت د روغتیا وزیر ډاکټر نمکی له کرونا سره د مبارزې په ډګر کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود آیت الله عظمى سید علی خامنئی اقداماتو او ملاتړونو ته په اشاره سره وویل موږ د اسلامي انقلاب د مشر لخوا تر ټولو پیاوړی او تر ټولو علمي ملاتړ ولید، او د ایران د حکومت د تر ټولو ستر پانګې یعنی د اسلامي انقلاب د ستر لارښود نازنین وجود د کرونا وایروس په وخت کې زما تر ټولو ستر ملاتړی و، او دغه ستر شخصیت چې لوړ تفکر لري زموږ په څنګ کې ودرېده، او د روغتیا وزارت خبرې د اجرا وړ وبللې او دا ډیر حیرانوونکی کار و. د جمعې او د جماعت د لمنځونو چوټي کول، د اهل بیت علیهم السلام د سپیڅلو زیارتونو بندول، د 40 د لاریون مخنیول او د محرم د میاشتې د ویر د مراسمو محدودول د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له لارښوونو او تذکراتو او ټینګارونو پرته ناممکن و. حضرت آیت الله خامنئی د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په دریمه نیټه په وینا کې چې د ایران او د نړۍ له ټلویزیوني چینلونو څخه په ژوندۍ ډول خبره شوه، په ضمني ډول د مذهبي مراسمو او زیارتونو د تړل کېدو په اکله د ایران له کورونا سره د مبارزې او د ملي کمیټې د فیصلې ملاتړ وکړ او وی فرمایل دا زموږ د تاریخ په اوږدو کې ساری نه لري چې ټول ځایونه، حتی سپیڅلي حرمونه، زیارتونه او د جمعې لمونځ او د جمع لمونځ چوټی شي، نو دغه کار بې ساری دی، خو که څه وکړو بله چاره نشته. د ډول مسلیت ګڼلی دی او دا ډول عمل کړی دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنئی په دې زمینه کې له دینی ادبیاتو په استفادې سره وفرمایل د دغو حکمونو خلاف ورزی دی باید ونه شي، ځکه چې خدای موږ ژمن کړی یو چې د ځان او د نورو خلکو د سلامتیا په وړاندې مسؤلیت احساس کړو. پر دې اساس هر څوک چې د ټولنې له سلامتیا او د کرونا وایروس د خپرېدا له مخنیوي سره مرسته وکړي نو نور ډیر ښه کار یې ترسره کړی دی، او څوک چې د کرونا وایروس له خپرېدا سره مرسته وکړي نو بد کار یې ترسره کړی دی.
خوږو دوستانو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود هڅه کړې د کرونا وایروس د کړکېج سرزوري اړخونه او د هغه غټول هم له منځه یوسي چې خلک لا تاواني کېدو او غیر ضروري اندېښنو او هیجانه لرې له عقلانیت او منطق سره مخامخ شي. موضوع یوه تېرېدونکې موضوع ده،
یو ځنګړی موضوع نه ده. دا ډول پیخه په هیواد کې رامنځته کیږي. البته زه نه غواړم دغه ویروس ډیره کوچنی موضوع وګڼم، خو ډیره یې هم نه غټوم. دا یوه پیخه ده چې رامنځته شوې ده، موده کیږي چې رامنځته شوې ده، داسې موده چې انشاءالله ډیره به اوږده نه شي. دغه موضوع به د ایران لپاره وي، بیا به ختمیږي او ځي به. کرونا ویروس په چټک او څاروي ډوله توګه خپرېدا سره لومړی د سلامتیا برخې ته ګواښ وکړ او په نتیجه کې نورو ډګرونو ته یې هم وغځېده. نو ځکه خو په کرونا ویروس د ککړېدا د مخنیوي یا هم هغه د واکسینیشن د زمینې جوړول عالمانه اقداماتو ته ضرورت درلوده چې د ایران د فرمان امام اجرایی کمیټه مخکښه شوه او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ملاتړ یې ترلاسه کړ. بل مهم ټکی چې بیانول یې ضروري دی، دا دی په ایران کې د طبي تجهیزاتو د تولیدولو لپاره د هیواد له ځوانانو او ساینس پوهانو څخه د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ملاتړ او ټینګار په خپلو ځانونو باندې د اعتماد د روحیې زیاتول او د طب په صنعت کې مهم بریالیتوبونه ډالۍ کړل. له کرونا ناروغۍ سره د مقابلې بریاو ته کتنې وښودله د ایران د سترو او ځواکمنو ځوانانو په همت او ملاتړ سره کولی شو په بیلابیلو طبي حوزو او هغوی ته په اړونده صنایعو په تیره بیا د کرونا ویروس په وخت کې مخکښ ووسو او د ویلو لپاره څه ولرو. په دې زمینه کې ایران په ځینو موردونو کې له نورو هیوادونو څخه لا بریالی عمل وکړ چې دغه چاره د ایران د شخصیتونو د شپه او ورځې د هڅو له امله ده. د کرونا ویروس د خپرېدا په پیل کې ایران په هغو هیوادونو کې شامل و چې د خلکو د ساتنې د وسایلو له کمښت سره مخ و، خو د ایران د ساینس پوهانو په شپه او ورځې هڅې سره ایران وتوانېده د خلکو د ساتنې د تجهیزاتو او د ماسکونو د کمښت مشکل حل کړي. د ایران د تیر حکومت د روغتیا وزیر ښاغلي سید نمکی په یو لړ څرګندونو کې ویلي د کرونا ویروس د خپرېدا په وخت کې ایران په دوه میاشتې لنډې مودې کې د طبي تجهیزاتو له یوه واردونکي هیواد څخه په یوه تولیدونکي هیواد او ورپسې د طبي تجهیزاتو په صادرونکي هیواد بدل شو.
دوستانو، همدا اوس د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې د اړتیا وړ ډیرې درمل د ایران دننه تولیدېږي چې د خارجي هیوادونو له درملو څخه ډیر ارزان تمامېږي او ایران په دې موده کې توانېدلی د کورونا وایروس د تشخیص د کیټونو د مصنوعي ساه اخیستلو د ماشین د ماسکونو او د کورونا ویروس په کنټرولولو کې د انټي ویروس او د انټي باکټیریا محلولونو د تولیدولو په زمینه کې په خپلو پښو ودرېږي او دغه اقدامات سبب شول هیڅ بیمار یا ناروغ په روغتون کې له مشکل سره مخامخ نشي. دا په داسې حال کې دی چې د کورونا ویروس د خپرېدا په اوج کې په ډیرو اروپایي هیوادونو او امریکا کې چې زیاتې مالي سرچینې لري ډیر ناروغان د روغتونونو په لارو کې په خپل حال پریښودل شوي وو. د کورونا ویروس په وخت د ایران د وینې د انتقال اداره وتوانېدله د وینې د انتقال په زمینه کې تر ټولو ښه کارچار ولري. د ایران د وینې د انتقال د ادارې عامل مدیر وویل ایران په نړۍ کې د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره د درملنې د پلاسما د پلان دوهم اجرا کوونکي هیواد دی.
خوګو دوستانو، په ایران کې د انساني واکسین تولیدېدل یو ستر او بېساري پیښه ده. د کرونا ویروس د خپرېدا په وخت کې د کرونا ضد د کوو ایران برکت په نامې سره واکسین د یوه ستراتیژیک اقدام پیلوونکی او ستر چورلیز وو او د برکت واکسین دغه جرأت ځان بسنې ته د ایران په رسېدا کې د ستر علمي ظرفیت او د تولید سبب شوی دی. حاضر د ماده ایران له ځوانو ساینس پوهانو څخه جوړ څو تخصصي ټیمونه او ډلې په کرونا واکسین باندې د کار کولو په حال کې دي. د ایران په داخل کې په تولید شوو کرونا ضد واکسینونو کې تر اوسه پورې کوو ایران برکت، پاستو کووک، او واکسین فخرا درې ډوله واکسینونه خلکو ته وهل شوی دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی لومړی کس و چې د هیواد جوړ کرونا ضد برکت واکسن یې پچکاری کړ. هیله ده چې د نړۍ په سویه د طبي او د علمي شخصیتونو له هڅې سره په یو وخت لا کرونا وایرس څخه د بشریت د ژغورل کې دا کتونکي ووسو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سو کاله ووسی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.